سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دی تاسو مخ ها کلاسته رادیو ناوړي دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو د وطن لپاره نوی رسمي لارښوونې خبرې کړې دي. په یو بیان کې چې نن د فبروري په لومړۍ نیټه په پاکستان کې یو ان ایچ سی آر پر واتس اپ چینل خبر کړی ویل شوي چې ټول افغانان چې د افغانستان تابعیت کارتونه یا ای سی سی لري باید ژر تر ژره د اسلام آباد او لور پنډي اړوند سیمو څخه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. همدارنګه په اعلامیه کې راغلي چې هغه افغانان چې د کډوالو د ثبت کارتونه پی او آر لري باید د اسلام آباد او لور پنډي له ښارونو ووځي، خو هغوی ته د 2015 کال د جون تر دیرشمې پورې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. په بیان کې د هغو کډوالو یادونه هم شوې چې درېمو هیوادونو ته د کډکېدو پروسه یې بشپړېدو ته نږدې ده یا د بېلابېلو سفارتونو له لارې د خوندي تګ راتګ په پروګرام کې شامل دي. دغو کسانو ته د 2015 کال د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړل شوی چې اسلام آباد او لور پنډي څخه ووځي. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که افغان کډوال له دې ټاکل شوي مهلتونو سرغړونه وکړي نو د نیولو او جبري ایستلو له ګواښ سره به مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم دا پریکړه د پاکستان کې میشت افغان کډوالو لپاره خوشنوونکي بللې، وایي چې دوی به د دې پریکړې د تطبیق په اړه د وضاحت غوښتنه وکړي څو د کډوالو حقونه خوندي شي او د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وشي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په اړه د سیګار راپور رد کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت رسنیو ته په یوه بیان کې په افغانستان کې د داعش او ځینو نورو ډلو د فعالیت په تړاو د سیګار راپور په اړه ویل چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی او په خبرې په دې اړه اندېښنې د داعش لپاره کمپاین دی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 1 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرونی د جنوري په 1 خپور کړ ویلي دي چې طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعده شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په اړه د نورو په څیر د نورو تروستي ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دی. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د 2023 کال په وروستیو درې میاشتو کې د داعش ډلې خراسان څنګه له هم د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره یو لوی ګواښ دی. دا بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ په نښته کې اتلس عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پېښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرونو کې بس چې له پنجوګر څخه د کویټې په لور باندې روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پېښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیز شبکو په خبره کړې بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. په بلوچستان کې په وروستیو کې د بلوڅ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او د درې اسرایلی يرغملو په بدل کې 130 فلسطینیان د اسرایلو له زندانونو را خوشې شول. دا کسان د تبادلې په څلورم پړاو کې د هغې اوربند له مخې چې اسرایل او حماس د جنوري په 19 وکړ را خوشې شوي. د اسرایل او حماس ترمنځ د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب په غزه کې د څه باندې 1 کلنې جګړې وروسته اوربند شو چې پر بنسټ نه یوازې په غزه کې يرغمل اسرایلیان بیرته اسرایلو ته ستنه شول، بلکې په لسو فلسطینیان هم د اسرایلو له زندانونو را خوشې شوي دي. د دې اوربند پر بنسټ غزې ته بشري مرسته پیل شوې او نن د غزې او مصر ترمنځ د رفح په نوم مهم بندر هم پرانستل شو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شئ. یو امریکایي سناتور وایي د ترهګرو د ملاتړ لپاره د افغانستان ته د امریکا بشري مرستې نه لیږدول کیږي. دا چې د دې سناتوري د خبره په معنا د وړاندې په راپور کې درته وایي، له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. افغان کډوال وایي
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي.
خولی افغانان په دغه وضعیت کې چې د پاکستان او ایران نه د اخراج له خطر سره مخامخ دي، بیا هم د هیوادونو ته د تلو تکل کوي.
په وطن کې د نن نه دوی ته د کار زمينه نه ده برابر سوي.
پر نور لتون به هم وړاندې پر راپور کې جزئیات وورو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کې کوچی کچيري وخت پات شو ساز پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب مشته التیام وړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زه فريده سیاله مو په تخنیکی چارو کې را سره وقاف پي کړم. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګاروای متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیونه په بخنه سره میلیارد ډالر لګولی دي. سیګار په خپل درې میاشتې راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان د امانت صندوق اداره کوي لګول شوې دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحدو ایالاتو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 301 میلیارد ډالر لګولی دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړی او پرون د جنوري په 1مه یې ورکړ ویلي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي کول سوي دي. په راپور کې راغلي چې د مرستو کڅه هم خای د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط لمخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو لتیری، د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان د بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنهخه کولو ندی راګرځولي. بلخوا له ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو ویل بندولو قانون په نوم لایحه وړاندې کړې ده. د دغه لایحې لوړاندیز کولو امریکایي سناتورې شیلی مور کپیتو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 10مه په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي دا لایحه چې د لسو سناتورانو لخوا تایید شوی د تصویبولو په صورت کې تر څو چې افغانستان لپاره ملګرو ملتونو سره چې چیرې لګول کیږي بشپړ رونوالی نوی موجود بندیږي. نوموړي زیاته کړې د غتر حقې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی چې کانګرس ته ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالی ورکونکو پیسې افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدو پیسو کې شامل نه دي او له دغو پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګري ټلې نه تمویلېږي. د دغه امریکایي سناتوري پر رسمي ویبپاڼه د دې مطلب ترڅنګ راغلي چې نوموړي ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپلې مالیې د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کپیټو ټینګار کړی چې که ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای نو په خبره یې باید په دې برخه کې پرې باور ونه سي. نوموړي زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي، هغه څه چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړې د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو افغان حکومت په ځلونو دا ډول اداوې رد کړي او ویلي دي چې له افغانستان سره د بهرانیانو بشري مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي. دا یادونه ده چې دا لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایوي فرمان وروسته وړاندې شوی چې د نوې ورځو لپاره یې ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو څو ورځې وړاندې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د افغانستان لپاره یې د ځینو روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو لپاره استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونې ده چې له افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټولې څرګندونې داسې مهال دي چې په دې هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو ویلي و چې ساکال به د افغانستان 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
راپور کې مو واوریدل چې دا سیګار یا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې ویلي چې متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې نږدې 4 میلیارد ډالر لګولي دي.
تاسو کولی شئ دا راپور د ازادي راډیو پر وې پاڼه هم پیدا کړئ او هلته نور جزئیات ولولئ. وسمورزو په دې اړه راپور ورچې د کابل سرینا هوټل له دولس وروسته نن د فبروري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې خپل فعالیت ودرو او د هوټل مدیریت د طالبان حکومت د مالی وزارت ته وسپاره. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنکه کړنور.
د کابل سرینا هوټل په افغانستان کې یو له هغو څو لوکسو هوټلونو څخه و چې په بیلابیلو وختونو کې د ډیپلوماټانو، نړیوالو سازمانونو او بهرنیو مسافرو قربتوب کړی او اوس له نږدې دوه لسیزې وروسته وایي چې نن د فبروري په لومړۍ نیټه یې خپل فعالیت پای ته ورسوه. د کابل سرینا هوټل په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه هوټل مدیریت د طالبانو د مالی وزارت د هوټلونو دولتي شرکت یا ایچ ایس او سی ته سپارل شوی دی. په خبر پاڼه کې د کابل سرینا د فعالیت د نه دوام د لامل په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا هوټل په افغانستان کې د آغا خان بنسټ د پراختیایي شبکې یوه برخه وه چې په 2015 کال کې فعالیت پیل کړی و. کابل سرینا هوټل په هیواد کې د نړیوالو میلمنو د راجلبولو او بیا رغونې لپاره د افغانستان د هڅو یو سمبول ګڼل کېده او تړل کېدوې د هیواد د ګرځندوی پر صنعت او میلمه پالنې د ناوړه اغېزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د ګرځندوی چارو پوه محمد عیسی درویش آزادی راډیو ته وویل
از این کې هوټل کابل سرینا مدیریت شو
لدی چې د کابل سرینا هوټل مدیریت د طالبانو ډلې په لاس کې راغی لبده مرغه لدی وروسته به هیڅ بهرني سیلانیان دلته کوم یو ځای غوړ نه کړي ځکه بهرني سیلانیان تل د آرامۍ او استراحت په لټه کې دي.
جستجوی آرامش او استراحت می باشد.
د اقتصاد پوهانو په اند په داسې شرایطو کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی د دې هوټل د فعالیتونو ځنډول به ناوړه پایلې ولري. یو له دوی څخه میر عبدالفهیم رشیدی آزادی راډیو ته وویل
بیش از صدها نفر د دې هوټل
تر څلور ډیر کسان په دې هوټل کې په کار بوخت او د نړیوال قربتوب لپاره یو چاپیریال برابر وو. د دې هوټل تړل کابل خاریانو په ځنګړې توګه او کسانو ته چې دلته په دندې بوخت وو یو اقتصادي ضربه ده.
په ورته وخت کې یوه سوداګره میرمن ارزو رامین چې په دې هوټل کې د میلمستیا تجربه لري د دې هوټل د فعالیتونو په درېدو اندېښنه څرګندوي.
کابل سرینا هوټل یو پخوانی هوټل دی. کله به چې خلک له بهر څخه راتلل او ان هغه کسان چې په افغانستان کې اوسېدل دلته به راتلل ځکه ښه امنیت او چاپیریال یې درلود او خلکو پرې باور درلود.
خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت په ویب پاڼه کې راغلي چې د دوی له بیا واکمنېدو وروسته د هوټلونو دولتي شرکت شپږ هوټلونه، پنځه په کابل او یو په جلال آباد کې فعال کړي او د ملي او نړیوالو خدمتونو په وړاندې کولو سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او د طالبانو حکومت له بودیجې سره یې هم د اساسي او غیر اساسي عایداتو له لارې مرسته کړې. د یادونې وړ ده چې کابل سرینا هوټل په تېرو شلو کلونو کې د ګڼو نړیوالو میلمنو او دولتي پلاوي کوربه و. وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل له دریو کلونو څخه په زیاته موده کې دا هوټل د لوړ پوړو بهرني چارواکو کوربه و او ویل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازولۍ هم پکې ځای پر ځای شوي وې او د هغوی د کارکوونکو د اوسېدو ځای هم و. د کابل سرینا هوټل د خپل فعالیت په دې موده کې څو ځلې د بریدونو هدف وګرځېد چې یو یې د 2014 کال د مارچ په 6مه د طالبانو برید و چې د بهرنیانو او یو افغان خبریال په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. د هغه برید په اړه طالبانو پر غاړه واخیسته او اعلان یې وکړ چې دوی په هوټل کې موجود بهرنیان په نښه کړي وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
یو شمیر افغانان په ځنګړې توګه ځوانان دا کوي چې د بیکاری، امنیتي ګواښونو او نامعلومو سیاسي حالاتو له امله مجبور شوي دي چې افغانستان پرېږدي او اروپایي هیوادونو ته کډوال شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خپلو موخو ته د رسېدو لپاره یې ګڼې ستونزې زغملي او له خطرناکو لارو تیر شوي. نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
د داوود په نوم یو افغان ځوان وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پرېښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان اروپا ته رسولی. دی وی په افغانستان کې هیڅ کار نه و، له خلکو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بالاخره مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې وم ډېرې سختې راباندې تېرې شوې، تر کومه چې پاسپورټ درته نه وي راغلی، څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي، د کار زمینه نشته، له کم په دې هم نه باسي، په خپله کور نشي پیدا کولی او کار هم نشي کولی. د تیر جمهوري نظام یو پوځي افضل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دی وایي زه د طالبانو د ظلم، استبداد او خرابو شرایطو له امله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته مهاجرت ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلي مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تېرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا مني چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورځي. په همدې حال کې ټولنیز شنون کې له ډلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، څو له غیر قانوني لارو له تګ څخه مخنیوی وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، د هغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو دوی دې ته زړه نه ښه کوي چې په دومره خطرناکو لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والي کمشنرۍ ویلي چې افغانان د 2024 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمشنرۍ پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 45,417 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي، چې ډلې 15% سوریایان، 26% افغانان، 12% مصریان او 4% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي، چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان، ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي، چې دې مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو، چې پرون جمعه د پاکستان د پرامنتي ځواکونو په برید کې یو شمېر سرتېري وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تفصیل فرشتې صاحب ناورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچار سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې 18 سرحدي پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاد پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. دا خبره په سیمه کې یو جګ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په منګوچار سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د منګوچار څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناڅرګندو وسلوالو له لورې په نښه شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناست ول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره اوس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټي کراچۍ لویه لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، کومې چې تېره شپه څو ساعتو لپاره بند وه. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناڅرګند وسلوالو په منګوچار سیمه کې یو بانک ته هم د چاودېدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې امنیتي سرتېرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې پیښه کې 2 وسلوالې هم وژلې دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال راډیو ته په لیک ډول شوی یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې امنیتي سرتېرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یو مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتېرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوچ وسلوال ډلی یا بی ایل آی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خپر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوچ ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی 12 سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو له زورونې بیخي پتنګ شوې دي. دوی وایي ژوند یې تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ حل لار نه ګوري. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي دي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. عبید وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هیڅ چاره نه لري.
په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک چې پاکستان ته راغلي له مجبورۍ راغلي له تهدیدي امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان ته راغلي او په درېمو ملکونو کې د خپل د کیسونو انتظار دي.
رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستانه خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلي نه مهاجر چې موږ رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړه چې تاسو سره به هر رقم مرسته موږ کوو. پر میاشت کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تنه افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دې فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسېږي او دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په وروستیو کې له ایرانه په جبر راستون کړل شوی د نوم د نو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په زور راشړلی اوس افغانستان ته راغلی و. تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته روزګار نشته او دا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وشي لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلند چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنځشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 340,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
1-800-300-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
په لویدیځو هیوادونو کې یو شمېر میشت افغان کډوال ډېر ځلې د کلتوري توپیرونو له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم ځینې چلندونه په افغانستان کې د مینې او احترام ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې د ډول چلند او رویې د مقابل اړخ به احترامي بدل کېږي. په دې راپور کې مو په یادو هیوادونو کې له ځینو دغو افغانانو سره خبرې کړې او په دې برخه کې د دوی جالبې خاطرې راټولې کړې دي.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بېلابېلې لویې وچې دغه شان ژبې، نژادونه، د پوستکي او ویښتانو مختلف رنګونه لري، بېلابېل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کېږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رویې په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کېږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغانه نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر په اړه وویل:
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین.
له هغه مهم مسایلو چې کانادایان ته ارزښت لري یو داده چې باید سترګو ته یو کتل شي، که دا کار ونه کړي دوی به احترامي بولي. خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید سترګو ته یو نه ګورو، ځکه به احترامي بلل کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کاناډایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغټ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړي.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل:
دو تا اتفاق مقصه میکنم، یکی که معمولا آلمانا که وقتی به خانه شما میآیند کفشا خو نمیکشند، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چې زین تاسو ته کیسه کوم، یوه دا چکله چې آلمانیان ستاسو کورونو ته درځي خپل بوټونه نه وباسي. څو ځلې چې زما آلمانی استادان زموږ کور ته راغلي له خپلو بوټانو سره راننوتي دي، چې داسې څه زموږ کلتور کې نشته. یا یو ځل زموږ یو کس وفات شوی و، کورس ته چې ولاړم ومې ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکري چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل: د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوې د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او په خپل خواخا جامع غوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالب وازه که افغانستان کې داسې ډېر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي، او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسېږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
تاسو زموږ کلاس ادای رادیو نه اورئ. اوس تاسو د رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو د نس یو شپږ ویشت مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. همدارنګه تاسو د رادیو خبرونه تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې چې پته یې ساتي رادیو ډاٹ کام ده، هلته په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ نه لارې واورئ. لدی سربیره ازادي رادیو په ټولو ټولنیزو پاڼو کې موندلای شئ: فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انستاګرام او همدارنګه زموږ واتس اپ ګروپونه. اوریدونکو، که غواړئ چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې له بېوزلۍ سره مخ دي، د دوی د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، تصویرونه او یا هم غږیز پیغامونه راواستوئ، زه تاسې ته د واتس اپ شمیره وایم. په دې واتس اپ شمیره تاسې کولی شئ چې موږ ته د خپلې سیمې د بېوزلو خلکو وضعیت په ویډیوګانو، همدارنګه په عکسونو او په خپلو غږیزو پیغامونو کې راولګي او تشریح کړي. 00 24 25 او 00 24 25 دغه دوه واتس اپ شمیرې دي چې تاسو کولی شئ په دې پیغامونو راوستئ او د خپل سیمې وضعیت راته بیان کړئ. په دوی منی مې کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې سات خبرونه ده.